پورا ته بجې شوې د ساجی رادیو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونې چې په منځني صف 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو دا مسله راخسته ده چې د پاکستان له مرکزی ادارې ISI سره د تفاهم لیک مسله په ار کې څېړل شوې ده. خبرونه نجيبه سمان اوروي.
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان حکومت به د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک پر سر له سره غور وکړي. ټکل سوی د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته وسپارل سي او د امریکا کانګرس به د یو نوي قانون له مخې صلاحیت ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت یې ونیږدې سرچینه وایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. دغه سرچینې د نومدنه شدلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنجشنبه په ورځ په ناسته کې چې په ار کې وسوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې هغه مواد به تری لري کیږي چې د اختلاف وردی. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته ویل د دوی له لوري د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفته په ورځ مونږ رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چیرته غوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمه استیناف تور کی او استیناف پر غور وشي.
د فرخوندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور تنه په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور یوولس پولیسو ته د یوه کال په مخه د زندان حکم اورول سوی دی. اوویشت کلنه فرخونده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو ووژله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوځولی. او ټاکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي او هیله یې وشوه چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د وی دغه دلیل چې لور پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي او ټول تمرینونه په کابل کې سوي دي. باید ویم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالوي کې چې په ایران کې تر سره شوې اتلولي خپل کړی او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانیږي په دریمه لوبه کې د تیرې دورې اتلولي دفاع وکړي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان په لوبډله کې 13 لوبغاړي، دوه مربیان او یو ډاکټر تاجکستان ته تللي دي. دغه لوبې لومړی او دوهم دوره سیالي په سریلانکا او ایران کې ترسره شوې وه. دا وتر دې د مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه نړیوال او سیمه ییز خبرونه تر یو لاندې د مې ورسته. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران د مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسینو ایران بدل ودیز لوري د اقتصادي بندیزونو د لیر کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما لوري د نوې لاسلیک سوي قانون لمخې به د امریکا کانګرس د دې شورو لپاره د ایران سره ورستۍ توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولای سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د يهودانو یوې ټولنې ته په وینا کې ویل لدی کبل چې له ایران سره په دې توافق کې د دنوم شامل دي، نو د په وینا هیڅ کله به یو بد معامله ونسی. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یوویشت تنه وژلې او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جماعت کې سوې ده. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي چې د دې پېښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یوه برید ښکار سوه چې په نتیجه کې اته تنه وژل سول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل سوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا په مشرۍ ایتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول سو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بل خوا د کرملین ویاند ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د اوکراین له قیده خلاص کړي. د اوکراین رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوي. خو روسیه وایي دغو دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. کیف او اروپایي ټولنه په پرله پسې د ډول پر مسکو تور لګولې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پلوي کوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د ایمیلونو یو برخه خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا درې سوه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو دیرشو زرو ایمیلونو یوه برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیلری کلینټن له 2009 څخه تر 2013 کال پورې د دغه وزارت له رسمي ایمیل ادرس څخه استفاده نه ده کړې. میرمن کلینټن ویلی چې د خپل کار د ساده والی لپاره له خپل شخصي ایمیل څخه کار اخیستی دی. د هیلری کلینټن ایمیلونه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری د برید د ارزونې په تړاو خپره سوي دي. په دې برید کې په بنغازی کې د امریکا سفیر او د قونسلګری درې کارکونکي ووژل سوه. هیلری کلینټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه او مخالفین یې په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې ایمیلونو متنونه کولی سي د هغې پیښې ځینې اړخونه روښانه نکړي. د خبرونو پای.
آسیا رادیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په ار کې د پاکستان له ایس ای سره د تفاهم لیک پر مسودې خبرې وشوې.
بیان وزاده چې مسره مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي کېدای چې موږ سره سره
پدې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وینا د هم واوري چې د طالبانو د بریدونو د شدت مخه نیول شوې. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه وټاکي. د اسادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې یو موضوع ده چې د هوا تولیدو څخه تغیرات رامنځته کړي. افغان حکومت ته یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک په ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول سوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو ازاده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي کېدای، موږ سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض دا باید مسرحات کې نه وي نه شي. نن د یو ځای کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې بیا ورته لږه اصلاحات وکړي او دا مسله د خپل ځان په تاکید کې
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له غلاس لیک سوچې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاس لیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی، وایي کده دې تفاهم لیک له لاس لیکېدو څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لور کې میشتي، نو دا لاس لیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي وردو سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وه. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي وردو وتوانید چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو د شدت مخه ونیسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان وویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وایي سشکال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شایي سشکال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې په نسبي ډول قرار غنل کېده خلک اندېښمن کړي دي. خو آیا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سشکال جګړې شدت درلود.
په
شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د دوی پر مځکو پخوا امریکایي ځواکونه اړولي وو، او اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي دغه ځایونه افغان ځواکونو نیولې دي، او دوی ته نه کرایه ورکوي او نه هم خپل شتمني پرېږدي. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه موضوع تر څه حده جدید او دغه مځکې ډېرې دي؟
د 2006 نه تر 2014 پورې تقریبا په دغه ځمکو کې د نړیوالو ځواکونو اډې جوړې کړې وې چې تقریبا 13 بیزونه دلته جوړ شوي وو. په پیج دره کې شته دی دغه ځمکې، همدارنګه په ناړۍ اسمار په دې طرفونو کې، په څوکۍ کې، په سرکانو کې، په دغه ځایونو کې نړیوالو ځواکونو د خلکو په ځمکو کې چې زراعتي ځمکې وې خلکو ته د حاصلات اخیستل، هغه کې اډې جوړې کړلې، او کله د یو اندازه روپو یا د کرایې یا د اجاره په نوم باندې خلکو چې په اولو میاشتو کې، دوه درې میاشتو کې دوی ته یو څه پیسې ورکړلې د کرایې په نوم باندې، خو بیا د هغې نه وروسته هر څه بند شو. دوی څو ځلې همداسې مراجعه کړې ده نړیوالو ځواکونو ته، دلته چې د امریکا سفارت استازي هغوی ته ویلي وو، همدارنګه پخواني والي ته او اوسني سرپرست والي کړی په دې اړه خبرې کړي دي. حتی دوی شکایتونه تر وزارت دفاع او اغلینو پورې رسېدلي دي، خو تر اوسه پورې کومه د حل لاره نه ده راوتلې ورته. دا خلک وایي چې یا دې مونږ ته خپلې ځمکې راوسپارل شي، او یا دې زمونه واخیستل شي چې دولتي شي، یا دې بلې ځمکې راته ځمکې راشي. نو تر اوسه هېڅ دوی ته کوم داسې جواب نه دی ورکول شوی چې تاسو ته دې بدیل درکړو یا کرایې دې درکړو یا در نه اخلو. نو دغه جواب نه دی ورکړل شوی. مونږ د کونړ سرپرست والی شجاع الملک سره هم په دې اړه څو ځلې خبرې کړې دي. هغوی ما د خلکو شکایتونه مرکزی دولت ته رسولي دي، خو تر اوسه چا راته جواب نه دی راکړی.
انوري صاحب، دغو خلکو په انفرادي ډول شکایت کړی دی او کنه سره غونډه شوې دي، جرګه یې کړې ده، او بیا ولایت ته خبر ورکړی دی چې د دوی ستونزه هواره شي؟
چې بلکې دغه خلک چې دي د هرې ولسوالۍ، مثلا په وټپور کې خلک دي، د هغوی کرهنې ځمکې نیول شوې دي، هغوی راغلي ولسوالۍ ته عریضه کړې ده، ولایت ته راغلي دي، بیا هم دغسې تر وزارت پورې رسېدلي، همدارنګه د نړۍ د خلک یا د مانودي ولسوالۍ خلک راغلي دي خپلې ولسوالۍ ته، هلته دغه عریضې تیب کړي دي، ولایت ته ولایت نمونې مرکزی حکومت ته ځانونه رسولي دي. نو دته خاص صفته غونډه تر اوسه دوی نه ده کړي چې د ټول د ټولو ولسوالیو چې د چارمکې نیول شوي دي هغوی راټول شي او دغسې یو شکایت وکړي. خو هر چا په خپل هغه انفرادي شکل باندې د هرې ولسوالۍ خلکو خپلې عریضې کړي دي چې دوی خپل حقوق راشي.
فکر نه کوي که چېرته په ډله ییز ډول باندې دوی خپلې غوښتنې له چارواکو مطرح نه کړي ګټه به ونه کړي؟
هو هم داسې ښکاري چې برصاب که چېرته دوی ټول منسجم نه شي، یو ځای نه شي، او په یو ځای خپلې غوښتنې له دولت څخه ونه غواړي او هغوی ته وړاندیزونه ونه کړي، نو مشکله ده چې دوی دغه ستونزه حل شي. او بله دا ده چې برصاب تاسو معلومه ده د کونړ خلک ډېرې لږې ځمکې لري، او تقریبا یو پټه د پټي یا درې پټونه د سنځت ځمکه نشته ده. هغه هم په دغه ځایونو کې کنه افغان ځواکونه و چې په دې پراتي دی هغوی نیولې ده، نو دوی ته مشکله ده چې هغه خپله ګزاره وکړي یا هغه وکړي مجبور دي چې دغه شکایتونه وکړي. او دا همدغه لکه تاسو چې ویلې دا به ښه وي چې دوی په یو ځای راټول شي او خپل شکایت یو ځای خپل آواز اوچت کړي او چارواکو ته ورسوي.
روح الانوری، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې د آشنا راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي، او له هغه وروسته د ورځې په وخت ازادي راډیو تاسو په هم دغه څپونی ولې شي. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لږ څه کمېدل به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بهرنی سیاست څرنګه دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجلې په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایي موادو بیې لوړېږي. او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له دریو دوه برخې د نړیوالو مرستند دویانو لخوا برابرېږي، مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغاني پیوړې نه کړي، نو اقتصادي بې ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړ وي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیري ووژل شول او تقریبا زر میلیارد ډالر پرې ولګېدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښارونه د طالبانو له ګواښ سره لاس ګرېوان دي. خپرونه د صرافانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزورۍ جرړې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د ده په وینا سیاسي بې باورۍ د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د افغانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځلې زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معامله کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه و، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پریوته. لبلې خوا د بلومبرګ بزنس خبرونې په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکي مرکه خپره کړې ده چې وایي په تیره یوه لسیزه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د ښاغلي دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوری نه درلودل. دیار وایي هغه مهال یوې باکفایته مشرتابه کولای شوای چې د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نه شول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یوه نیمګړي دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونې ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرستې ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غني هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد یې عملی کار هم پیل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم
چې زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اسمسونه لولو، خو اوس یوه تحقیقاتي مسله رااخلو، څېړنیزه مسله وبخښئ. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د هڅو او انتقادونو په اړه په یوه تحلیل کې لیکي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه ټاکي. د شورا راپور د امریکا په یو بل تحقیقاتي مرکز کې د سیګار د مشر جان سوپکو وینا ته اشاره کوي چې د پکې د افغانستان د بیا رغونې په څو مهمو پروګرامونو کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورو.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز په خپل راپور کې لیکي د افغانستان پرمختګ د پخوا په پرتله اوس ډیر اهمیت لري، خو د امریکا سترګې له دې کاره بلې خواته اوښتي. د پرمختګ له دوام سره لیوالتیا کمه شوې او د دې مقصد لپاره ډیر لږ امکانات ځانګړي شوي دي. راپور د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یوې وروستۍ وینا ته اشاره کوي او لیکي د جان سوپکو څرګندونې په ډاګه ښیي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې تقریبا ټولې پروژې نیمګړی پاتې دي، لدې هیواد سره د نړیوالو د مالی مرستو دوام ته څومره اړتیا لیدل کیږي. سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپل وینا کې ویلي د دې ستونزې د حل لاره بشپړه او بې عیبه نه ده، او افغانستان هم نشي کولای چې په یو شپه کې په یو پرمختللي هیواد بدل شي. خدای ټینګار کوي چې دا هیواد د دوامدار پرمختګ لارې ته برابرېدای شي. خبرونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له هڅو سره د امریکا د 110 میلیارد ډالر مرستې ته اشاره کوي او لیکي دا په سیمه کې د امریکا د پوځي عملیاتو په مقصد د 200 میلیارد ډالر مرستې په پرتله ډیر ټیټ رقم دی. خو د نړیوالو اړیکو د شورا راپور یادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 15 میلیارد ډالر نور مرسته هم په پام کې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپل وینا کې هغه څو برخې په ګوته کړي چې له دې اضافي مرستو ګټه پکې اخیستل کېدای شي. سوپکو هغه پروژې هم یادې کړي چې نتیجې یې له پیله ناسمې وې او یا یې په اړه معلومات نیمګړي وو. سوپکو په خپله وینا کې د افغان ځواکونو د اصلي شمیر او ورکړل شویو رسمي ارقامو ترمنځ د توپیر یادونه کوي او وایي د سرتیرو د مړینې، تیښتې او یا د خدمت د پریښودو له کبله د افغان ځواکونو د حقیقي او ثبت شویو شمیرو ترمنځ ښایي لوی توپیر وي. سوپکو له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مالی مرستو ته هم اشاره کړې او ویلي دي د دې کار لپاره امریکا 74 میلیارد ډالر ولګول، خو افغانستان اوس هم د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي. سیګار په خپل راپور کې چې نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو ویلي چې د کوکنارو د کار ساحه له 2001 کال څخه چې په 8000 هکتاره ځمکه کې کرل کېدل په 2014 کال کې 2,24,000 هکتاره ته لوړه شوه. په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو لپاره د امریکا د پرمختیايي ادارې مرستې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو سیګار په روغتیايي برخو کې د پرمختګ په اړه شک لري. په تیره په افغانستان کې د ژوند د اوسط په اړه د سیګار ارزونه د یو سی آی ډی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ایل ارزونې سره توپیر لري، خو سیګار دا مني چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. راپور زیاتوي چې یو سی آی ډی په افغانستان کې د معرف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیونه ډالر لګولي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 2014 کال کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل چې د 2013 کال په پرتله 1.5 لکه زیاتوالی ښیي. خو سوپکو په خپله وینا کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ. د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې چارواکو ویل 14 ښوونکي او 218 زده کوونکي لري، خو سوپکو وایي د افغان څېړونکو شبکې غور ولایت ته د سفر پر مهال ولیدل چې د ښوونځي د ښوونکو شمیر 15 او د زده کوونکو شمیر 49. د افغان څېړونکو د شبکې څارونکو ته دا هم ویل شوي چې هلته د نجونو د ښوونځیو ادعا کیږي خو اصلا موجود نه دي. د زورواکو قمندانانو لخوا د ښوونکو تنخواګانې غلا کیږي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ل پکتیکا ولایت وی میرمن لیکلی قضایی ادارې زموش په ولایت کې د زورواکو لویری زموش دوسی نشي چیړلې موږ لویری نشو کولای چې د ازادي رادیو لارې خپل مشکل وشيو یوازې د بشري حقوقو برخه ته عارض شویو کوم مشکل په لاند وخت حل نشو مسولیت پیدا چارواکو په غاړه وی. فرید احمد لکندهار لیکلی دی په میرویس روختون کې روغتیایی کارکونکي له ناروغانو سره سم چلند نه کوي مسول کسان باید دې ته جدي توجه وکړي. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی له پاکستانه زموږ د ولسمشر که پاکستان زموږ د ولسمشر د سولې خبرې ونه منلې ټول افغانان دې یو ځای د پاکستان پر ضد ګام واخلي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي پوښتنه کوي د افغانستان او سکاټلند لوبې د تلویزیون له لارې خپرې شي وروره موږ تلویزیون نه لرو خو د راډیو له لارې به مو له نتیجې خبر کړو. اته بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
افغان حکومت یې ونیږدې سرچینوای ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. د فرخوندی د قتل دوسیه نن ترنوالی ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وایي د دوی له لوري د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي. ټکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. په سعودي عربستان کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې د 14 وروسته لشت لژه یو وشتنه وژل سوي او لسګونه نور ټپین سوي دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن شاوخوا 300 شخصي ایمیلونه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو 1000 ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارتوایي په دې ورستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې پولیسکونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وشلی او یا ژوندی نیولې دي. بل ورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملتپال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونا چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان یا وژلي او یا نیولې دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود ویل
کافی عرصه سه دهشتګردي کاروایي
له ډېره وخت ترهګرو د کوټې کراچي پر لویه لاره د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. ځکه مو د دوی په خلاف د قلات او مستونګ پسپلنجي جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قمندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووجل ګڼ شمیر مژوندینې ولي. په دغو دوو ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان سوي او په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. د ګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکو که بلوچ سازمان بی ال اف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ یې ژوندینې ولیدي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسیفلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځان وژونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلي او ګڼ شمېر یې ژوندینې ولیدي. خو بل لور ته بلوچ ملتپال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولې دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی و. د بلوچو د بشری حقونو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلې دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګناه خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دي پیل شوي، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشیا ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګناه خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان یې وژلي دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نشته، ورانکاري ورانکاري دي، موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګیږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې وړاندې د هوا د تودېدو د اثراتو په اړه اورېدلی شئ. په هوا په ځینو سیمو کې په تودېدو ده. په کابل کې به روانه اونۍ هوا ورو ورو توده شي. البته د چهارشنبې په ورځ باندې به د روانې اونۍ تر ټولو توده ورځ وي چې لوړه درجه د نړیوالو اټکلونو له مخې 10 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ساینس او ټکنالوژي پروګرام خپور کړو یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دغه هیواد کانګرس ته له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشیه کې واک سپارل شوی دی. دغه تړون تیره ورځ لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد یا تایید کړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم سته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویتو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړې لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې به د ساینس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام له عصمت سارون څخه واورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن د هوا د تودېدو پر اغیز خبرې کوو، او بیا په جنوبي کوریا کې د یو داسې تلویزیون د جوړېدو په باب خبر لرو چې د کاغذ هومره نه راي دی. نن سبا د مځکې د اقلیم او هوا د تودېدو په اړه ډېرې خبرې کېږي، خو په دې اړه به مو څه نوي اورېدلي چې د هوا له تودېدو سره د بوړبکیو شمېر لږ شوی، مګر دا ډول بادونه لا خطرناک شوي دي. دا ډول بادونه حتی په پرمختللیو هیوادونو کې ډېر تاوانونه اړوي. د هوا د تودېدو په وجه زیاته تودوخه په اتموسفیر کې بندېږي او بیا د مځکې لور ته منعکس کېږي چې ډېره برخه یې سمندرونه جذبوي. د دې په نتیجه کې د بحرونو د تودوخې درجه لوړېږي او ورسره په یو وخت دایمي کنګلونه ویلې کېږي. یو شمېر ساینسپوهان اندېښنه لري چې د سمندرونو تودېدا به نااټکل شوي منفي پایلې ولري. په تیرو دیرشو کلونو کې د آرام سمندر په شمول د نړۍ د سمندرونو د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 0.3 لوړه شوې ده. د دوی په وینا د سمندرونو د تودوخې د درجې لوړوالی د دې سبب شوی چې په وروستیو دیرشو کلونو کې توپانونه او موسمي بربکۍ په 0.1 شي، خو په عوض کې د توپانونو او بربکیو قدرت او شدت خورا زیات شي. په جنوبی کوریا کې د الکترونیکی وسایلو د تولید یو شرکت په ورستیو کې د سی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کاغذ همره نری دی او نږدې 2 کیلو وزن لري. د سی نیټ ویب پاڼې د راپور له مخې د او ال ای ډی تلویزیون 55 انچ سکرین یا صفحه لري او د هغې پنډوالی یا زخامت 1 میلی متر دی. د تلویزیون یو مقناطیسی سټاند یا تکیه کیدونکې وسیله لري چې پر دیوال پورې تړل کیږي او تلویزیون ورسره نښلي. د تلویزیون هر وخت په اسانه له دیواله جلا کېدای شي. د او ال ای ډی تلویزیونونو شیشې تر نورو خورا نازکې او نری دي، ځکه چې د ال سی ډی تلویزیونونو خلاف له ځانه رڼا خپروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویل چې په سیمه کې شونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې د غستون زورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه مو ترلاسه کړي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په کټه وورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چیرې زموږ د مسره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دا مشکل حل کړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګه ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع و او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مختلفې مکتب او په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره ورسره تر هغه مشتک مشکلات چې پېښ ول معرب د مسلمانو دفاع پېښ ول، یعنی تر اوسه پورې موږ دا چې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی د دغه تواصل او دغه تواصل دغه تواصل او دغه تواصل دا چې موږ تکار وکړي دا د سربېره موږ ته نور تعریف دونه و دا چې مشکلات راته پېښونه چې ساره په دنیا کې ده.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوار لسکالو کې چې هر څه چې دا د جنگي جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي د مطمئن یم چې جنگي جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي الحمدلله د خدای په امان
رشوت بند احکامات اگر بھی آپ کا یہ تاریخ خراب دے اس دیا ہمیں مجھ سے سو پر کم اولاس ہو ان خوران بزگران مرزا اس طرح کو چدا کار مانتی ہے وسلام
السلام علیکم
بعد سلام مزمد میرے حکومت سے خادر وطن دا چیز مجدون مرشن اولی تال شوی دی منگا چی کم وقت کی بانک تبار شو منگتا وی لسر ری بادر شو لسر ری بادر شو کلو شل ری بادر شو ہمیش تاریخ را کبی رو کلو نو کلو نو سبار شو نو لن نلپو تار وقت تا حیر کم جی دا منگا سن دا زرد زر حل گئے و نور موخی شم
السلام علیکم فاری اپ ولایت د غرماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غرماش ما یبن چې ټول په آزاد د دل کې خې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به خې کوم کنه نه کیږي موږ ټول د دې په آزاد د ټول باید په آزاد یو ته نشال وګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په و سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پای ته موږ باندې په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمانو پر کوم غم و یالو چې د یو خو طالب الله او تخصص د بل خو امریکا او تایید بل او تخصص دي طالب الله د بعد د دې قبل بل او تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار هم ډکره چې دې مشمان ته شور کوي او الوسط له ورځ د قوي هغه به مړه د بل خو امریکا په فلسفه چې د مایو فاش او ولا نور د بزاف او لسوالې چې شنه نه سپونه ولې د سره 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 او طالبان خلق ملک نو وخت چا و یو چا ته و جوړ دمو پیغام دا چې لوړ بلول ګور پد مقامات ور مقامات ور سيږي کله طالب مقامات یو فاسي او کله دولت فاسي دا چې د مشمانو د مشمانو ملاتړ مو سي پر کوونو کارونه د دغه طرف مو سي دا او موږ د فاشن یو چې دا د کښینان کې شی ورسې لمن دا اول په جزات څنګه مکتب دې خلق کړی نو کله مشمانو ملاتړ مستنه وي دا کښینان مو څو پر دي او په دې کې ځات و سوم دا چې مرزدا ما د کښینانو سره نه ستونه ستونه سي وي دي نو نو په دې دا واده قبل مرز دا خبر دي
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجین دی خبره کوم دا خارجان د وای په شی مې په امریکا باندې تاسو نو وښانه خېتی انسان نه مدو نه کیږي وانا نو کښتو دوه شی ته ونه رسوي دي وسلام
السلام علیکم ز احسان الله روزګان د اساس او لوړی څخه تاسو پیغام ته زم پیغام می دال زما اول بار چې لو پورو چرواک ته بیا خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د نور د چرچنو او لوړی شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي ولا ورځ یات شرف نی دین او دغه پر سر باندې بیا نوسته تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی، دا څنګه دولت دی، دی فساد رکھی، دی کوکنار رکھی، که دی تو کوکنار ځان د پاره غواړي او کری.
زه اقبال مشانه د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کیله د ولسوالۍ د تعمیر څخه لرې کړه او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې دری کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او د خپلو توام چې تاسې خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولی، چې په کجکي کې د کجکي په نامه کې د عبدالعلي مسجد دی. تعداد یې 160 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي، وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی، مسجد تور ولاړی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایاست موږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر راحت سفر نه ګرځوي، تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي. دا د کجکي حاجي کوفندان فیضلا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسله یوې او بلې خواته نه ځلی چې خپل له کوره څخه جوړه ونه شته. د ناکه جوړه کړي دا ستاسې سر خلاص. دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي، بیا راسې دا معلوماته وکړه چې حاجي فیضلا څه جوړ کړي دي چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کافه دي، هیڅوک نشته. په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شئ. زما دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خواته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځان نه څخه سامه نه کړي. په دغه برابر به سره ودرېږو. دا تر هغې هم لیکنې بهناست شو بس شی ستاسې دي. تاسې خو راسې دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه شرم کوي، د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ. خبره سره کښې مې کوم عبد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیم لا د کنهار ولایت له غوړه کړې ورسره څه خبره کوم. موږ د کنهار د اولیشن شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی، موږ د دې تر ځای بل موبایل انتن ودروي. موږ د دې تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. سلام.
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناکه زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کېږي دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جو که خلکو کورونه شور کوي. خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته راد شي. د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار د جام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. حکیم الله، موږ ماشومان موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي وه، درسي مواد یې ورکول. او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه سمتونه چې دي، موږ خبرېږو چې وخت کې لږ پاتې دی او ډېر خو د بېسخ موږ ډېره هیله کوو چې دغه به سیستم بیت کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی مزده کړی دي. او که چېرې لږ داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. نو دا زموږ خبره به لور مقامات ته ورسېږي او د ودان موسې ورسېږي ته ورسېږي. دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسې د موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر دی ریل په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه دغه فیله ده چې دا موږ پیغام نشر کړي.
بله سلام، زه د کابل د سبزۍ د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولا دی.
دا غزموږ دا موټران چې ټول را دي د څنګه نوښتې نه چې راتېرسي دلته په دا ترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغه شیانې دغه مامورین چې کوم په دا ترازو باندې ناست دي دغه پیسې ځینې اخلي که وار نه کړو بیا موټر چې نیم تن زیات وي هم یې نه دغه کوي نه پرېږدي وایي چې نیم تن دې زیات وي دا وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تن زیات دی بیا یې هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نو مزورۍ په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ قسم ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتې دا اشرف غني صاحب څخه زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ دوی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدي سپا چور یې کړلو نوره د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي ورځي وایي چې اجازه نشته نیم تن چې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچي هم نه ورکوي هغه کم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړي دولس زره روپۍ راکړه که پارچه نه غواړي شپږ زره روپۍ راکړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دي نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت مندزای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندې او زموږ د برنامه خوندې په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځي یو غم وخوري او په موږ باندې بس وخت تېر نه کړي تاسو څخه مننه کوم زه
جواد نه خیل ننګرهار نه خبره کوم تاسو دغه مهاجرینې رئیس یې ورځ را وغواړئ دغه معلومات وکړئ دغه دغه ظالمان یې سل سل نمرې اخیستي پنځوس پنځوس نمرې دی یو سړي دا زموږ د شپږم هم کار وکړي دغه مهاجرینو
السلام علیکم زه اختر جان یم د کندهار ولایت څخه خبر مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنجوایي ولسوالۍ کې نه څه د پوهنې وزیر څخه خدمات ده خواهش ده چې موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړي وسلام
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم بعد ما په وزارت د هله د کډو د رسالو شون دي پر اخی او مشته مسلکي استادان را وستي مننه او سلام مخته توان
بعد السلام علیکم زنیان الله من ولت ندالی ول سوالی ساتره د پیغام سجدا مسله تین چې نه شغان نشسته زما دا او لورو چارواکو پورې یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایه رئیس دي په دوه دوار زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناسې ادامونه ورکوي او ادامېږي په کلونو کلونو هلته ناسې آیا تاسو یو غم مې خوړلې که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له هم دې د مو لړی روانه د پکلونو کلونو ناشې سو کې فرصت به تاسو هم نکي
السلام علیکم څنګه یم اسلام ماما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادې د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده ماما زویم زه د لوی مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادې کې د خې بیکاری بیا څه د هیڅ کار نه سمول غوږ یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خلک په دنه شو مول سوالي کې کاروبار کې بیا څه ستام د خیر په معنا
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه سال سره په تماس کیم موږ د کندهار خلکو د ډیرو سخت مشکلات سره مخ هم اخته ورځ اورز کاروبار سره خراتي ضرورت اورز اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچیر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کی نو د کندهار خلکو د دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور د المند څخه ګوراغه ما رنگ می درته ولې دې پهلمن کې بهخه بیکاری ده خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به ویا غانی کار نه پیرا کې ځل په فکر دلته سکوت خوایش کوم دغه مشران څخه په دغه یرمن کې و خوارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی، لکه چې تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره سوې، او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورو، نو هیله ده چې اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبرېږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.